ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول پروسی یا د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د آذربایجان پایتخت باکو ته ولاړ. د افغانستان په مرکز کابل او ځینو نورو ولایتونو کې نن د میلاد النبی صلی الله علیه و سلم په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې شوې وي. او همدارنګه اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هیئت اسلام آباد ته ځي څو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني راکټونو د بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشي د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري مو زه اجمل ان په دې خبرونه کې هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره په روانه خبرونه کې نور ریپورتونه او مطالب هم لرو. خو پیل خبرونه کوو د دې سات خبرونه له فریبا ظاهر نورو.
په ستر کې د مهمو خبرونو څو سرټکی د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. او د لندن ښاروال ویلي چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان سوی رسمي سفر وځنډول سي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مړی څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی به په دې دورځنی غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکاري په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به د دغه دورځنی سفر په ترڅ کې له آذربایجان سره څو تړونونه هم لاسلیک کړي.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل
دوی د دې سفر په جریان کې د افغانستان او آذربایجان د مشرانو په حضور کې د دوړو هیوادونو اړوند مسولین د پنګونې د ترویج او متقابل ملاتړ د امنیتی او د قانون د تنفیذ د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدماتو د همکاري د اقتصادي او تجارتی برخو کې د همکاري د لوړ زده کړو په هني په برخو کې او د دوړخیزو همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړي.
در حضور داشته سران افغانستان و آذربایجان به امضا میرسد.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسه د افغانستان پر وړاندیز د ترکیه په همکاري پیل سوی چې لومړی کنفرانس په 2012 کال کې په استانبول کې جوړ شو. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان د دغه پلاوی مشري کوي.
نن د دفاع وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال سیوی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته خپل پاکستانی همتا سره د جلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته غوی انداختونه کوي د غی پاکله ورسره خبري کوي.
افغان چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونو تیرونی سلګونه راکټونه د کونړ پر سرحدي سیمو وشتل دي چې لکبلې ډیری کورنۍ له دغو سیمو وتلو ته اړ شوي دي. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. د دغه دورځنی څلور اړخیز غونډې مشري افغانستان کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د غونډه به د افغان کډوالو پر ستونزو او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي متمرکزوي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل
فقط هدف از این نشست است که چگونه سال 2000
دوی ته د غونډې هدف د چین نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د ادغام په برخه کې مرسته کولای سي او یونیسیار په دې برخه کې څومره مالی همکاري کولای سي. سش کال به دا معلومه کړو چې په 2013 کال کې څومره کډوال منلای سو.
چې تعداد مو میتونیم د ټول سال 2018 بپذیریم.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته ویلي چې دغه اداره د کډوالو ستونزو د هواري په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د تر دې مله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوې امریکایي بي پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. دا په کورم ایجنسي کې د حقاني شبکې د یوه قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نشه سوی وو. پاکستانی چارواکي وايي معلومه نه ده چې په خپل قومندان رشید هم په وژل سوی کېسته کڅنګه. د لندن شاروال ویلی چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان سوی رسمي سفر وځندول سي. صادق خان نن ویلی د امریکا ولسمشر د مسلمانانو په اړه د خبرو سوي ویډیوګانو په بیا ټویټ کولو سره د په وینا یوې خشنې تونلارې ډلې ته تبلیغ کړی او له همدې کبله باید بریتانیا ته د سفر هرکلی ونه سي. ترامپ د نومبر پر 19مه هغه ویډیوګانې پر ټویټر بیا ټویټ کړې چې وړاندې په بریتانیا کې یوې شي اړخې ډلې خبرې کړې وې او ادعا کړې چې هغه د مسلمانانو لخوا تاوتریخوالی منع سوی. د ولسمشر ترامپ دغه کار په بریتانیا کې انتقادونه راپورته کړه. د لندن شاروال صادق خان د بریتانیا د هغو سیاستوالو سره همغږی سوچي بریتانیا ته د ولسمشر ترامپ د سفر ځنډې دلغوړي ورسته لغه چې د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویاند د ډونالد ترامپ دا کار ناسم وبله. نوموړي په بیتنای سره په خبرګون کې پر ټویټر ولیکل چې تریزا پر ما تمرکز مکوه، پر هغه ورانکار افراطي اسلام پاله تروریزم تمرکز وکړه چې په بریتانیا کې ترسره کیږي. او په قزاقستان کې لاسګونه کانکندون کې اعتراضونه کوي او د خپل ماشونو د جریدو غوښتنه کړي. دغه کانکندون کې د اعتراض په توګه د قرغندی په سیمه کې د مسو کان تتللی او ویلي دي تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی ولکانه راونه وسي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاساته رادیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پانه سادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتلې او اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د استنبول پر روسیا د اسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي هر غونډه چې د اساسي قانون پر رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. همدارنګه په ملدی هم خبر کو چې په ترکیه کې د افغانستان په مشرتابه باندې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په نیت یو غونډه جوړه شوې ده. اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزارت د یو هیئت د سفر حال هم درکو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسي رسنۍ وایي ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي او هغه داسې چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومت جوړول غواړي. ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول پروسی یا د اسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د آذربایجان پلازمینه باکو ته تللی. دا جمهور ریاست د ویاندوی د دفتر سرپرست پنځشنبه پروس په خبري غونډه کې ویل هغه غنی په دې سفر کې له آذربایجاني چارواکو سره د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استانبول پر روسي یا د اسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ومه غونډه کې وینا وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مالی او فایدامي وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې با افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ییزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي. د شاه حسین مرتضوی په خبره هله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامه هم لاسلیک سي.
همچنان در جریان سفر
موافقتنامه دغه راز بعد سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتی او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړي.
افغانستان او آذربایجان
د سیمې له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمه برخې جوړوي او افغان چارواکي وایي حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي. د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچې له مخې د کابل او تاشکند ترمنځ لومړنی پرواز هم ترسره سو. د افغانستان د ملکي هوانورد نبردی ادارې د چارواکو پوینه تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي خدمتونه پراختیا ومومي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای سي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي.
او تر څنګ یې د دغه موافقتنامې له لارې به موږ کولای شو د ګمرکي تخلفاتو څخه هم مخنیوی وکړو، چې دا هم زموږ د ګمرکاتو لپاره یوه مهمه مسله ده، ځکه چې ګمرکات د افغانستان 8% ملي عواید تشکیلوي. نو له دې لارې موږ کولای شو د ګمرکاتو د لا اصلاحاتو په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو.
له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدي رحیمی وایي چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غځېدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغه موافقتنامې لاسلیک کېدل به د ریل پټلۍ د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغیز ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوی اوریدلی شي. افغان حکومت د کندهار وروستۍ غونډې ته په اشاره وایي هره غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د اواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د اساسي قانون له مخې هر څوک د بیان ازادي او د غونډو جوړولو حق لري. دا په داسې حال کې چې په کندهار کې په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي مشران راټول شوي دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د یوې لویې جرګې د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. په اړه یې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورټ کې اورو.
افغان حکومت د کندهار ناسې ته په اشاره وای هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو په حل لارو پکې خبرې وشي حکومت ورسره مخالفت نه لري. د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د حکومت خلاف سیاسي غونډې زیاتې دي او دا د دیموکراسي یو اصل دی چې افغان حکومت ورته ژمن دی.
در رابطه به نشست قندهار که مطرح
کردین دوی د کندهار د ناسې پاړه مو چې ویل هر ناس چې د افغانستان د ملي ګټو او د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او له ستونزو څخه په وتلو کې مرسته وکړي کولای شي دا ډول غونډي د افغانستان لپاره ګټوري او جوړون کې وي
مفید و سازنده باشد.
ټاکل شوی چې په کندهار کې د پوخانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو مخالف او سیاسي ګوندونو او د ملي شورا د یو شمیر غړو لوري ظاهرا له روانو امنیتی سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وټلو په هدف درې ورځېنی غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړه شي. خو له کندهار د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر اوسه دا غونډه نه ده پیل شوې. که څه هم د دې غونډې اصلي اجنډا تر اوسه نه ده سرګنده، خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستيال محمد اسيف صدیقي وایي دوی هیله لري چې د کندهار غونډه له نظام د ملاتړ په هدف جوړ شي نه د لوی جرګې د جوړولو د غوښتنې لپاره، ځکه چې د په خبره اوس د لوی انانوي جرګې جوړیدل له اساسي قانون خلاف عمل دی.
که چیرې د کندهار غونډه د لوی جرګې په مورد وي او یا دا چې د شخصي ګټو لپاره او یا دا چې د چوکۍ ترلاسه کولو موضوع وي، دا موږ ډېر په کلکه رادو، نه موږ بلکې د ټول ولس رادو. دا ولس پوره پوهي متيقن ده، دوی پوره پوهېږي چې دغه غونډه کې څومره پیسې مصرفېږي، آیا دغه مصرف د چا لخوا ورکول کېږي. یعنی دا داسې معنا لري چې دا د نور خارجي لاسونه دي چې دلته غواړي چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي غونډه جو کې د نظام د ډنګول لپاره دولس د اذهان مخشول لپاره.
تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو هم د کندهار جوړیدونکو غونډه د افغان حکومت او ملت په زیان وګڼل او ویل چې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف درامست کولو هڅه ده. خو د ولسی جرګې د هم مرستيال همایون چې د کندهار د غونډې له جوړونکو څخه دی ویلي چې دا غونډه روانو ستونزو ته د حل لارې د موندلو په هدف جوړیږي نه د اختلاف لاف د زیاتولو لپاره.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
دوستانو وس هم یو بل ریپورت راځو او هغه پاکستان ته موده وروسته د افغان نظامی هیئت سفر موجود ده. په دې وروستیو کې پاکستان د ډیورن په کرخه، البته د ډیورن کرخه په اوږدو کې د اغزن او تارونو د غزولو او همدارنګه د ډیورن کرخې ته په څیر ما پرتو یو شمیر ولسوالیو د توغندیو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوی دي. افغان دفاع وزارت وایي چې یو هیئت اسلام آباد ته ځي او له اسلام آباد کې له پوځي چارواکو سره به په همدې مسلو خبرې کوي. د اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په اړه جزئیات اورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ستر درستیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به د پنځشنبې په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړي او د پاکستان له دفاع وزارت سره به د ډیورن کرخې په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د شویو سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درستیز رئیس سیب ارکان جنرال سیب ساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي. اول ته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري، د دې په خاطر باندې چې د خط ای خوا ته هغوی انداختونه کوي، د هغې په هکله ورسره خبرې کوي چې دغه بې شرمانه او بې مورد انداختونه پاکستانیان قطع کړي او د افغانستان په خاوره منې. البته د خط نه دې خوا ته دوی اندختونه ونه کی.
د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونه هم په بیل مثل عمل لاس پورې کړی دی. د نوموړي ولایت امنیه قومندان جمعګل همت یو ونه وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په بیل مثل عمل کې د پاکستان سو پوځي پوستې په توپونو ویشتې دي. افغان حکومت له سو کالو راهیسې ادا کوي چې د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې د پاکستان د توپخانایي او راکټي حملو سره مخ دي. خو د کونړ والی وحید الله کلیمزی یو ونې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو له بل مثل عمل وروسته په یادو حملو کې کمواله راغلی دی. دا سرګندونې داسې محل کېږي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په خاوره د توغندیو د توغولو په اړه په رسمي توګه سندي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای پاکستان هیڅ کله هم په خپل حق ژمنو کې چې له افغانستان سره کړي ریښتینه نه دی پاتې شوی. خو نوموړی پاکستان ته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په هدف د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوي د سفر هرکلی کوي. دی وای لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم تیره شپه په خپلو خبرو کې وویل پاکستان لا تر اوسه هم له تروریزم ملاتړ کوي او موږ ته ستونزې پیدا کوي. په هر صورت زه زیات خوشبین نه یم، خو په هر حال د دې ستونزې د هواري او پاکستانی لوري ته د شکایت سپارلو په هدف زه هغه هیواد ته د افغان پلاوی د سفر هرکلی کوم. خو د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د ستر درستیز د رئیس ارکان د سفر د احتمالي نتایجو په اړه په ښکاره ډول خوشبینه نه کاری. د یادونه ده چې افغانستان تر دې مخکې هم په ګڼو نورو مسایلو کې له پاکستان سره خبرې کړي او هغه هیواد د ستونزو د هواري ژمنه کړي، خو د وخت په تیریدو د غژمنې یوازې ژمنې پاتې دي او په عمل کې نه دي ثابتې شوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړه. افغانستان نن په ترکیه کې د وی څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د پاکستان، ایران او د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ استازو ګډون کړی او د افغان کډوالو په ستونزو او له دوی سره د نړیوالو مرستو په څرنګوالي پکې خبرې کیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي د ترکیه په ناسته کې به په پاکستان او ایران کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ستونزو د هواري موضوع او له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه مطرح شي. د دغه وزارت وایان اسلام الدین جرات د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادې څلور اړخیزې ناستې کوربه افغانستان دی او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به په دې بحث وکړي چې افغانستان په 2013 میلادي کال کې د څومره کډوالو د بیرته رسنیدو توان لري. د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ استازو په انقره کې په دغه ناسته کې ګډون کړی.
فقط هدف از این شست است که
د دغه ناستې هدف دا دی چې نړیوال بنسټونه په 2013 کال کې له افغانستان سره د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې څومره مرسته کولی شي او دا راز په دغه ناسته کې به دا هم روښانه شي چې افغانستان په 2013 کال کې د څومره کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. د خغلی جرأت په خبر افغانستان به د ترکیه د ناستې په څنډه کې له ایران او پاکستان سره هم دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې ولري. په 2009 میلادي کال کې افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او ورسره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړه. د افغان کډوالو د مسلې په اړه هر کال په یوه هیواد کې څلور اړخیزه ناسته کیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال ایران د ورته ناستې کوربه و او هلته افغان حکومت اعلان وکړ چې د 400,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. دا مهال شاوخوا 5.5 میلیون افغانان له هیواده بهر د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې ډیری په پاکستان او ایران کې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې له 1 میلیون نه زیات کډوال هیواد ته راستانه شوي او د 2018 میلادي کال له پیل نه تر دې دمه دغه شمېره 418,000 تنو ته رسیږي. اوس افغان حکومت تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد چې د ترکیې په ناسته کې ګډون کړی د یادې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بحثونه عملا پیل شوي دي. افغانستان او د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په پاکستان کې له افغان کډوالو د لا زیاتې مرستې غوښتنه کړې او ټولو ګډون کوونکو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. موږ له هر بیرته راستنېدونکي کډوال سره $200 مرسته کوو، دې ته موږ ژمن یو.
خغلی فرحات هیله او خدا چې د ترکیې د ناستې په پای کې به په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو موجودیت پر افغانستان دغه هیواد د فشار ښه وسیله ده. نوموړی وایي افغان حکومت باید هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د هڅو ترڅنګ د ترکیې په ناسته کې د مالی مرستو ژمنې هم خپلې کړي.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال وایي داعش بهرنۍ ترهګره ډله ده او په افغانستان کې په سنی او شیعه مذهب پیروانو دواړو کې داعشي مفکوره نشته. د موضوع په اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال د داعش د ډلې عقیده له اسلام سره په ټکر کې بولي او وایي چې دغه ډله اوس د مسلمانانو او ټول بشریت پر وړاندې د تاوتریخوالي په یوې آلې بدله شوې ده. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د پنځمه په ورځ په کابل کې وویل د داعش تفکر دا دی چې د مسلمانو ډلو ترمنځ هیڅ یو ګډه نقطه نشته، نو د دې لامل دغه ډله خوارج دی.
نن داعشی او یا تکفیری تفکر چې په تیر تاریخ کې د خوارجو په نوم یاد شوی دی، په کتابونو کې ویل شوی چې د خوارجو ډله له منځه تللې خو د مسلمانانو په منځ کې فکر پاتې شوی، اوس له بده مرغه دا ډله بیا راژوندۍ شوې او د داعش فکر له همدې اصله سرچینه اخلي.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال داعش ډله یو نړیوال تروریستي ډله وبلله. د وبل هغه څه چې نن د اسلام په نړۍ کې لومړني اسلام ته د ګرځېدو تر نامه لاندې روان دي، د غیر اسلامي او غیر دینی ډلو او اشخاصو ناوړه کړنې دي چې دین په غلطه سره تفسیروي. قاغلی دانش دا سرګندونه د بیبي خدیجه کبرا د شخصیت په اړه علمی او فرهنګي غونډه ته وکړه چې د میلاد نبی د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و. افغان چارواکي په داسې حال کې داعش یو نړیواله تروریستي ډله بولي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل د علماو د شورا رئیس بصیر حقانی د داعش د ډلې مفکوره ردوي. د آزادي راډیو ته وویل
در زمان صحابه کرام خوارج موجود بودند که آنها از دایره اسلام
د صحابه کرام په وخت کې هم خوارج وو چې دوی د اسلام له دایره بیرون وو او خوارج هغه خلکو ته ویل کیږي چې کفری عقیده لري. د دوی عقیده دا به چې اسلام نه مانه او هغه څه چې د دوی په ګټه وو ومنل به او له عقیده سره به مخالفت کاوه.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي اوس د دولت په ګډون په هیواد کې سنی او شیعه وګړي د داعش مفکوره نه لري او د اسلام په نوم روان جهاد په حقیقت کې جنگ، ترور، ترهګري او د مسلمانانو وژنه ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار لوونه د ماخام تر وو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي. روسي رسنۍ وایي ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي او هغه داسې چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومتونه جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر واسیلی نیبینزا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې اعتراض وکړ چې د کوردانو او عرب جنګیالیو ائتلاف چې په دې وروستیو کې رقه ښار له داعش جنګیالیو څخه ونیوه، په سیمه کې د سوریې د حکومت له شکیلتیا پرته حکومت جوړوي او اقتصاد پر پښو دروي. د روسیې انټرفاکس او آر آی ای خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی دی. روسیه دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د سوریې د حکومت او د یاغي ډلو پلاوی په جنیف کې د مذاکراتو اتم دور ته راټول شوي دي او غواړي د سوریې شپږ کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. روسیه او سوریه د جنیف په مذاکراتو کې د سوریه پر 55 فیصد مځکه د حکومت کنټرول تایلې دی، په ځانګړې توګه چې د سوریه او عراق سرحدي سیمې له داعش څخه تصفیه کړي. د رقم مهم شار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړي وو، له امریکا سره د متحدو ځواکونو لاسو تولوید، خو هغوی د سوریه د ولسمشر بشار اسد مخالفین دي. امریکا میشته سوری ډیموکرات ځواکونه چې ډیری د کورد او عربو جنګیالو ائتلاف دی، ویلې غواړي په هغو سیمو کې چې دوی آزاد کړي په حکومت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت د دې هدف ملاتړ کړی او امریکایي ځواکونه یې په دغه ځای کې پرې ایښي چې د یاغیانو د ائتلاف ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي همداراز په امنیت شورا غونډه کې وویل چې روسیه به وروسته له دې پر بحراني پولو د ملګرو ملتونو بشري مرستې نه مني، ځکه دا کار د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه ده. د ویل روسیا ځکه د بشری مرستو په وړلو کې تغییر غواړي چې د بشری مرستو په توزیع کې باید نظم راسي او باید د تورستانو لاسو ته ونه لویږي او یا هم باید پر سوری خلکو بیرته په زیاته بیاونه پلورل سي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو رئیس مارک لوکاک د امنیت شورا په غونډه کې د مرستو پر نوي کولو ټینګار وکړ، خو د ویل هغه مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره وي.
ستاسو ل پیغامونو
کور وزان د جوزجان د ولایت د پورو خراسان پر دا غړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو. د یا خلاص اسکی په سمو کې کار کو، نه د سوانګ سی لرو، نه د سوانګ سی لرو، نه د پر وسنګ سی لرو. زموږ خایس دا غږی چې موږ په شپاس کل پنځه دې کې نه په یو سمندرو کې موږ په خاورو باندې څخو، نه د زور د کوټو ته نه راته نیولی، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د سیمو.
په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ هر وخت چې وغواړئ. اوس هم مخکې له دینه چې دا خبرونه پای ته ورسوو، دې ته راځو چې وایي سامسنګ یو نوی ټلیفون بازار ته وړاندې کوي.
سامسنګ کمپنۍ غواړي چې په جنوري کې د سی ای ایس په نندارتون کې یو نوی موبایل راوباسي. د دې موبایل ټلیفون ځانګړتیا دا ده چې کمرې بي ساري ده. سامسنګ ویلي چې د ګلکسي ایس 10 موبایل کمرې چې شاوخوا یو مشروسته نندارې ته وړاندې کوي په حیرانوونکي ډول قوي ده. عموما سامسنګ خپل نوی موبایلونه په مارچ میاشت کې راواسي، خو داسې ښکاري چې له اپل سره د سیالۍ لپاره د جنوبي کوریا د کمپنۍ غواړي چې خپل نوی محصول ژر راوباسي. راپورونه وایي چې سامسنګ به د ګلکسي ایس 9 ترڅنګ یو بل موبایل ټلیفون هم نندارې ته کیږدي چې قاطی شي. دواړه کمپنۍ یعنی هم سامسنګ او هم اپل د داسې موبایل په رایستلو کار کوي چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. د سامسونګ دغه موبایل د ځانګړتیاو په اړه ویل شوی چې شیشه یا سکرین به د ګوتې سنسور نه لري، د هیډفون جاک به 3.5 میلی متر وي، کیمرا به دوه لینزونه لري. ګلکسی اس 9 به دوه ماډلونه لري چې د یو شیشه به 6.8 او د بل چې ګلکسی 9 اس پلس دی 6.2 انچ وي. د لومړي بیه 914 د دوهم بیه 1,000 ډالر ایښودل شوې ده.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. د بلې نیم ساعته خبري مجلې د پاره زرغونه منګل راغلې ده په سټوډیو کې. دا زرغونه مهرباني وکړئ.